دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می بجې شو. اوریدونکو نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې وکتل. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي او روسیا وایي ترکی د داعش د تیرو لپاره د دوی الوتکه نسکوره کړه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون مخام د فرانسې په سر ښار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی خبر پاڼې کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوی ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړې. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تللی یو افغان چارواکي مشال رادیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستاني وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په دې خبره ټینګار شوی چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګرو بللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته چمتو دی. د زیاته کړه چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره په هر لار تک ته چمتو دی. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال رادیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شوارونه ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او پارزي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کلایسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت ته د دوی غم خوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه سم معلومات ورنکړل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمي نتیجې مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1500 آزادو نمایندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. راپورونه وایي مسلم لیگ نون په کلیوالو او تحریک انصاف په ښاري سیمو کې د ښاروالۍ انتخابات ګټلې دي. د ناټو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال رادیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړي او ناټو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله مند دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمان د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمیره به په 2018 کال کې هم برقرار وساتي. د ناټو عمومي سکرتر یین سټولټنبرګ ته هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي د ویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړی په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د آب و هوا په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون گرین ہاؤس گاز و دوہم ستر استخراجون کے حواد دے دا آب و ہوا د بدلون لپار اقدامات کول غواړي. پرون دا آب و ہوا د بدلون پاڑوان نړیوال کانفرانس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې د آب و ہوا د بدلون پاړه دی یو پیاوړی تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسیې جنگي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پارونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غصې ښکارندوی کوي چې روسیې جنگي الوتکه یې رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسیې پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې ترکیې لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دي چې د ترکیې خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد دی خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي.
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پاریس کې سره لیدلی او د افغانستان د روغې جوړې پر بهیرې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی و هیله مند چې ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي نو پر یاد موضوع به له پاکستان او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ ښودلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. په قبایلي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان بیا له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړې ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې
او ټاکل شوی چې د رواني میاشت په پای کې په پیښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې به قبایلي ځوانان راځي او په میرټ باندې به یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټا مخکې تک کوي.
په پیرس کې د هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې حال محمد تراوړې هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولړی موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږیدلې دي. که څه هم چارواکو دا نه دی ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي خو زیاته کړې ده چې تر هغه به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. یاد دی وی چې دواړه مشران تر هغه وروسته سره کېناستل چې پاکستان په پیرس کې سره کېناستل چې پاکستان میشته پښتانه ملتپاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر اشرف غنی ته په پیرس کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وړاندې کړه. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال د وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوي کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې داغه میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده. نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې هغې له کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی قدمي خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دې کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو معین عبدالغفور لیوال دو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوځ د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولی شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلی کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ نه بیایي. نو چې هغه بیا په ګوتو فوج شوی او نواز شریف خپلو کې شوی دی نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ نه شي. مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې دې خبرې خلاف ورزي
یا تدری چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فالو بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅ ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بکټي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے.
زدا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د هوارې لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي. او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر څوارلسم اگست باندې به موږ هغه څلور سوه کسان چې لاسونه یې زموږ د بیګونه اولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې او یوازې د پاکستان لپاره وبخشل. نو موږ د خبرو لپاره تیار یو، خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم، هغه که برهمداغ وي، حیربیار، الله نظر وي، او یا کوم بل څوک،
چاہے الله نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بخټي د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې ورسته له هغه له رسنوالو سره وکړې چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانې مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی ترل شوې تنخواګانې دې ورته ورکړي. د استادانو دغه راز غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه، او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي، او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب، دا نوټیفیکیشن جاري کو ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنه خو مو دادي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلې دي، نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا ټومره استادان چې دي 580 کسان دي، نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي، مونږ په نور کسانو مرزي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارام سیمو کې خپلې وظیفې ترسره کړې دي، او په کار د حکومت اوس د دوی د تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان، او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چر د چپریان وخت نشي تر ولې اما شمان او تاسو کو نه مونږ خلی دي کله د ونه د سور لاندې کله چا په وجره کې شپک شپک میاشته آتا ته میاشته زمونږ تنخواګان باندې
قانون خو مستر فیولا دی یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم سرکاري خلک نشول تلای او په ځکه مونږ کم دي ډیپټیونه کړی هر قسم خطرې وي کول په کول چې کمرو شپک میاشته مونږ د تنخواګان باندې وي مونږ ډېر خلک دا وی چې دوی په چتا پراپرټا کړه چې کوم دا باندې بزنس کیږي د خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په دټیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو.
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوه ساعتو پورې سړک هم د ټرافیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټرافیک لپاره خلاص کړو. خو دوی وایي دوی به تر هغې د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاري ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوې پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښیي چې په ټوله صوبه کې دا مهال د ایډز له اتلسو زیات ناروغان ورسره راجستر شوي دي. له دغو ناروغانو څخه تر ټولو زیات 290 د پېښور او 160 بیا د بنو او شاوخوا سیمو دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې هر میاشت د ایډز 40 نوي کیسونه مخته راځي. د دوی په خبره حکومت په پام کې لري چې د ډیویژن په کچ د ایډز ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د پېښور نه شبیر احمد جان رپورټ لري.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز ناروغ شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیډو ته ویل:
زموږ سره دوه سنټر دي، یو په آیدآباد میډیکل کمپلیکس کې دی، په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجسټر دي، یو په کوهاټ کې ډی هاسپټل کې دی ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دی د دې ایچ آی وی ایډز پروګرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې هم دغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی هغې نه به دا فائدې چې یو خو به خلکو ته هلته هم په خپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجود دي چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی
کل په کال زیاته راځي اره میاش سلویخ نوې مریضان ډایګنوز کوي خیبر پښتونخوا کې زه نوې مچې هغه به نوې انفیکشن خو هغه چونکې ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا ټیسټینګ زیات کړی دی نو کوم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخې ته راځي څنګه چې کوم دلته سروې شوې دا نو دا چې کوم خلک سرنج سره ځان ته نشه لګي په هغه خلکو کې ډیره زیاته ده
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغ د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې تیرو لسو کلو نه په علاج هم او د خلکو د خبرو او خرابو رویو باوجود د خپلو بچو او خاوند سره ښه خوشاله او صحتمند ژوند تیروي
زه په خپله ایچ آی وی پازیټیو یم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال وشو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاوند ته لاړه زما بچو ته لاړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو که د هغې خاوند یا ویم پارټنر چې دی نیگیټیو وي نو هغې ته لکه دومره مسله نه که نه ټرانسفر کېدو بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لاړ شي غاښ ته پاره یا وته ووایي چې زه خو ایچ آی وی پازیټیو یم نو که 800% نو یو په ډبل کې
دا چې د دغه رنج یا ایډز ښکار کېدو وروسته نایر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خویندو سرنګ رویه وه
مور پلار خو داسې یو رشته ده چې هغې رویه کې که بدلون رام شي نو ډېر سات دپاره نه خو ورونه خویندې په مخامخ کسه نه وي نو په شیشه خبرې کوي خلک بې نظیرې پسې هم خبرې کوي نو ما پسې هم کوي
د پام وړ ده چې په ټوله نړۍ کې د دسمبر لومبۍ نیټه د ایډز د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیتی مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوې پاکستان هم د هغو هیوادو په فهرست کې مخکې مخکې دی چې چاپیریال یې ککړ دی دا چې حکومت او خپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره باید څه وکړي دا به د فرخندې اسد په رپورټ کې واورو
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پاریس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري د پاکستان کراچۍ پینډۍ او پېښور هم د هغو خارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی د آب هوا او چاپیریال په اړه په حال لرونکي د سوات نه شوکت شرروایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتی ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوها ورکړل شي
چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډسکس کوو صرف هغه سلیبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډسکشن هم کوو نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې هغه د انوایرمنټل ایشوز سره هغه اویر شي
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان په پېښور کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د ګاډو او رکشو نه د هغو ګیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګشوا وایي
بلین ټری سونامي پلانټیشن شروع دي بیسیکلی دې پر اساس مو خیبر پختونخوا کې فری ان ان انوایرنمنت سړي دې باندې زیات فوکس کړی دا انوایرنمنت فور غاشي کلیئر انوایرنمنت وی او دې نه علاوه مو په سټیم ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شروع کو او د سه پبلک هیلث سېکټر کې سټیم ډرینکینګ واټر باندې لګي دي زور شروع دا نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس دې عوام ته صفای انوایرنمنت وی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شو خبرو عمل کوي خو بل خواسیلونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغه مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولې دي د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکلی
سخت دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اور دن کو مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه دا چې پکې مونږ تاسو ته سندره هم درورو د فرهاد دریا په غږ به لدی وي خوند واخلو
ستستر کو بلاوا یا دستر کی ولې سرې پام چې وارته ختان شی ممن لے غر غری دی مجنون گریوان تکورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تکورا نپراند مغلا کو پوائے
مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه تاسو غوږی په پیښور کې د سحر نهنیمه بجی کی دن کی دی د نجیب عامر نبا لن خبرونه اور
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخه ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. دی وایي بلوچ بلتون پالی د مالیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. وروسته د فټا سیکرټریټ چارواکو له دوی سره خبرې وکړې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخه مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 14 آزادو نمایندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. د ناتو عمومي سکرټر ینس ستولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د تیلو د ګټور تجارت ژغورلو په موخه روسیې جنگي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي.
نن خبرونه مولا نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن مشرق ورسپانه خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خدا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تیر 15-20 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډېر معاشي زیان اوړېدلې دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلنکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبې ختمې شوې. خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسېدلې دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بے شک که ترهګرۍ وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ جرنال وسپانه یو لیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونه هڅه کوي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین یې بیرته د سولې خبرو ته سره کښېني. بل خو د برتانوي ګارډین وسپانه په یو لیکنه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالې یوسفزای کردار او د هغې مبارزې ته کتنه شوې ده. تفصیل د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملالې یوسفزۍ یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوې وه. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی. وای په کم عمر کې د ملالې یوسفزۍ همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شان ته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي څومره چې ملالې په خپله په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتی وضعیت په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینې بروکسل په غونډه کې بعد ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتل په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل مسله وڅېړي. هم له برکسلا د مشال ریډیو خبريال نورياس نوري تفصيل راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپلو عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2016 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویویل چې پر امریکا سربیره چې د 2016 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پرېکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړي او شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل،
There have been some reports
that Daesh de kuchneyo dalo paad rapur na warkawal kegi che waze pa Afghanistan ke na balki pe junubi aw markazi Asia ke ba ham de ra sargande do pa hal ke wi da dal tar us nakh kari che Afghan charwa ke bal jidi challenge no sara mukhamakh kri kho pa har zay ke che Daesh khpal bayrag uchat kade de naliwalo pam ur awkhtai de takal che wede che Afghanistan de bahrnyo charo wazir Salah Uddin Rabani ba د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې و چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سره شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه په کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال هیوادونه نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناوو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبی آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لاره یو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوي کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو ګازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خبرونکی هیواد دی. ښاغلی اوباما دا هم وویل چې هیواد به یو نوي بودجه را منځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشرانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډېره چټکه او ډېره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس شي د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1690 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې لمخې به د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي.
د اجمل اند پر رپورټ کې مو اوریدل چې د نړۍ شاوخوا 1650 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوي دي او د آب و هوا بدلون په اړه خبرې کوي. دې غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پنګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د آب و هوا بدلون په اړه دا سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب و هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پرس لیکي د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اژانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخې درجې تر 2 سانتي ګریډ کمولو پریکړه وکړي. پوښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخې درجه ولې زیاتیږي او د دې تاوانونه څه دي. بی بی سي وپاڼه د ساينس پوهانو لخوا وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي خو څه انرژي په همدې فضا کې بنده پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبیعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیتونو ګازونه لکبل هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخي درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، ګاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سونتو کې هم کاروي. تیل، ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکساید په نوم یو ګیس جوړیږي. ساینس پوهان وایي ونی، بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکساید کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بل اخره د ځمکې تودوخې درجه زیاتوي. دې ته د آب و هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک وپاڼه وایي کله چې د نړۍ تودوخې درجه لوړه شي یا په بله مانا نړۍ ګرم شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې له منځه ځي. و پانه زیاتوي چې نړۍ ګرمه شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیات شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغېزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشریزه به د ډسمبر تر 18 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کېدونکي کاربن ډای اکساید ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
پامیر ساحل اوریدونکو، اوس هم د ستاره یونس په غږ دغه سندره. مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده. په پاکستان ډان ورسپانه کې لیکوال خالد عزیز وایي د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع له لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي چې اصلاحات وشي نو په قبایلی سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
ډان ورسپانه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په 8 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو دا سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی وه چې د ترقۍ کارونه پکې د نشت برابر وو، او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوی کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغې وجې د قبایلي سیمو خلک د خپلې غوښتنې او خوښې مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلی چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یوه بله کمیټي په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنټ کې د قبایلي سیمو ګڼو استازو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یوه خدا ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي، دوهمه دا چې ځان له صوبه شي، او درېمه دا چې د ملکنډ ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي، او د پاکستان مرکزي حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودي چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه به په پیښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د یوې لوی میلې پرانست کیږي، چې په خبره د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمیر لوبو کې برخه پکې واخلي. د لوبو دغه میلې ته د قبایلي سیمو د لوبو د اسوسییشن مشران او لوبغاړي خوشاله دي، وایي چې په ترڅ کې به نړۍ ته د قبایلو یو مثبت تصویر وړاندې کړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23مه نیټه په پیښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې ته بیا کړې ده. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي،
انشاءالله دا به کیږي، خپل ټایم باندې په خپل وینیو باندې به کیږي، او د سره به د فاټا او قبایلو د عوامو یو ډېر ښه امیج پاکستان کې او ټولې دنیا ته مونږ اجاګر کړو. چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی، دې کې به چې څومره پلیئرز دي هغه ته به اکوپمنټ هم ورکوي، او هغه ته چې کوم د خپل ټی ای ډی او څومره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغې لوبو په حق له خپل احساسات
پاٹا کے دا ٹیلنٹ اس قسم کمی نشتا، اب ان شاء اللہ کم التا مینیجر چی دی اور کم ایسوسیشن دی اغیبا التا یو ٹٹرے لکھ دی اور پائی کے با قبائلی زوانان راضی اور پمیرٹ باندھے با یو ٹیم سلیکٹ کی گی کاغا کی دا والی بال دے پٹ بال دے اور اگر ٹیم با ان شاء اللہ بیا دا پاٹا مخ کے تک کئی.
اور دا فاٹا جوڈو ایسوسیشن جنرل سیکرٹری نورشا اپریدی وویل،
دا خو یو ډیر زبردست ایکٹیویٹی دا، او مونږ غواړو چې دا ایکٹیویٹی شي کنه پکار دي چې په اندغه سره ریګولر د کی د دې سره پلیرانو لپاره شي کنه ډیر زیات اپورتونټی ډیر زیات موقع ملويږي، او هغه د مختلفو علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي، دا زموږ د فاټا د پلیرانو لپاره د غوډ مستقبل لپاره شي کنه دا یو ډیر ښه او فائدمن جوړ دی.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت به د خیبر پښتونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو هم بلنه ورکول کیږي، او کلتوري هلې ځلې به هم پکې تر سره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردن کو فرانس پریس خبری ایجنسی د پیښور دی. کرکټ لوبغاړي 9 کلن رفت الله مومند د هغه هڅو په اړه ولیکنه خبره کړې چې نوموړي د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د شاملېدو لپاره کړې دي. لیکنه وايي رفت الله 19 کال پس وتوانید چې د پاکستان په کامی کرکټ ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي. د لیکنې مهمه برخه لانی سی اجمل اور.
ایف پی خبری ایجنس لیکي رفت الله مومن په کامي ټیم کې د شاملېدو لپاره 19 کاله هڅې وکړې او هغه په دې دوران کې د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوې ده. ایجنس لیکي انداز پر دې خبرې شوې چې رفت الله به د افغانستان لپاره لوبه وکړي. خو د مقالې په خبره د پیښور سره تعلق لرونکي د دغه 19 کلن لوبغاړي صبر رنگ راوړو او د یو زیات عمر لرونکي لوبغاړي په توګه د تیر زیارت په ورځ په دوبی کې د برتانیې خلاف په 20 اوریزه لوبه کې په لومړي ځل برخه واخیسته. رفت الله اجانس تا ویلی دی د انتخاب با ټولو هغه کرکټ لوبغاړو ته همت ورکړي چاته چې د خپلو صلاحیتونو سخت محنت پرته هم د پاکستان په کمی ټیم کې د شاملېدو موقع نه ترلاسه کیږي او دغه خلکو ته به یقین دهانې هم شي چې دغه ښه کارکردګي به له پامه ونه غورځول شي. رفت الله ته په 2005 کال کې د پاکستان په کمی ټیم کې د یو تکړه لومړی بیټسمین په توګه ورته په تربیتي کیمپ کې د شاملېدو ویل شوی و. خو رفت الله مومن د هغه وخت کوچ باب وولمر او د کپتان انضمام الحق په متاثره کولو کې پاتې راغی. رفت الله وایي دې پرېکړې ډېر خفه کړې و خو بیا یې هم خپل سخت محنت ته دوام ورکړه. دی وایي دا ورته معلومه وه چې یو ورځ به د پاکستان د کمی کرکټ ټیم جامې واغوندي خو د بلې موقع ترلاسه کېدو نه وړاندې په دې ټول عرصه کې نور څلور کاله هم تیر شول. د وابډا محکمې لخوا د کرکټ په یو لوبه کې رفت الله له عامر سجاد سره یو ځای 500 رنزونه جوړ کړل چې په فرسټ کلاس لوبو کې یو نړیوال ریکارډ و. نوموړي ویلي هغه مهال یې دا فکر کو چې د پاکستان لخوا په کمی کچه د لوبې کولو په اړه د یو پیغام راتللو لپاره دا هر څه کافي دي خو چې بیا هم سوب نه شول نو ډېر خفه شو افغانستان ته یې تلل غوښتل. اژانس لیکي رفت الله مومند وایي که څه هم په افغانستان کې نه اوسېدلې خو د افغانستان د هغه وخت کوچ کبیر خان غوښتل چې دې افغانستان لپاره لوبه وکړي خو داسې هم ونه شول ځکه چې د قانون تر مخه باید د لوبې کولو لپاره هغه په افغانستان کې 4 کاله تیر کړي وي. اژانس لیکي رفت الله تیرونه د انګلینډ خلاف په خپل لومړی 20 اوریزه لوبه کې د یو لوی عمر تن په توګه د برخې اخیستو سره د هند لوبغاړي راهول ډراوډ وروستی ریکارډ مات کړ. راهول ډراوډ د هند لپاره خپل لومړی 20 اوریزه لوبه د 23 کالونو په عمر کې کړې وه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 13530 11380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پایشي بي دي د حشمت سهر په غږ د حمزه بابا لدی شیرونو تاسو خوند واخلی او تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بے بنیاد عمارت ہو سمن کا دے حغم سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے حغم سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے بے حغم سردار دے بے حغم حسن ضمانت اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے بے حغم
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.